السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاس وایم وړاندې اورئ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې همدا شپه د افغانستان د جګړو په اړه باندې بحث روان دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برال لاینز په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده.
More than 50 of Afghanistan's 370 districts have fallen since the beginning of May.
اغلی لاینز د افغان مشرانو په یووالي ټینګار وکړ او ویل کدا سی ونه شنو شرایط بل لا پسې خراب شي. د افغانستان په شمال کې غنی سیمې لا غېډلې د کندوز د شیرخان بندر تازه د طالبانو لاسته لوېدلې ده. اخو افغان حکومت د ټول امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف د ویاندوی یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د پاکستان صدر اعظم ویلي دي چې طالبان نشي کولای د ولایتونو او ولسوالیو په نیولو سره واک ته ورسیږي، بلکې دغه خبره باید په یو حکومت کې مدغمه شي. د افغان حکومت یو مشر ویاند وحید عمر په دې اړه وویل:
د مانګ د ګاونډي وادونو په خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده، دا په سنگر کې واضح ده، دا د دوی په اظهاراتو کې واضح ده.
نور مسایل هم لرو، خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد شیبا راوړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له امنیت شورا وغوښتل چې افغانان د سولې خبرو ته راکاشي. افغان ځواکونه په لوګر کې د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د ارمنستان صدر اعظم په انتخاباتو کې د بری ادعا وکړه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا هڅولې ده چې د جګړې شکیلې خوابې د خبرو میسته کښېنوي. ډیبرا لاینز نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نیویارک کې وویل په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو معنا دا ده چې په ډیرو نورو لرې او نږدې هیوادونو کې ناامنۍ زیات شي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې طالبانو د افغانستان له 320 ولسوالیو تر 50 ډېرې نیولې دي او اوس د یو شمېر ولایتونو مرکزونه تهدیدوي. وړاندې په خبرونه کې د اغلی لاینز د څرګندونو جزئیات اورېدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د شخړو له زیاتېدو سره او د طالبانو د بریدونو له ډېرېدو سره شایي له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو په بهیر کې بدلون راشي. د دفاع وزارت ویان جان کیربي تیر ماښام د خبري غونډې پر مهال وویل:
Every day the situation in Afghanistan
په افغانستان کې هر ورځ وضعیت په بدلیدو دی. طالبانو خپل بریدونو ته دوام ورکړی، د ولسوالیو پر مرکزونو حملې کوي او لا هم د شخړو کچا خورا لوړه ده. شاغل کربی زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت په منظم ډول څاري او له افغانستانه د وتلو په برخه کې پریکړه به د روان بهیر ته په پام سره کیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې ټاکل شوی دی چې ټول امریکایي ځواکونه د سپتمبر تر 11 میلادي افغانستان ووځي. افغان پوځي چارواکي په لوګر کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژلو خبر ورکوي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه هوایي ځواکونو په ازره ولسوالۍ کې پر طالبانو بمباري کړې.
چې په پایله کې شپږ وختونه تر هغه طالبان وژل شوی دي. ته یادونه ده چې په یاد برید کې د وسلوالو اړوند ډېر شمیر وسلې او مهمات په مکمل ډول هم له منځه وړل شوی دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلې. بلورته د میدان وردګ په لږغتول وسلي طالبانو نیولې ده. د میدان وردګ امنیه قمندان مصطفی مایر د خبرنن ازادي رډو ته تایید کړه چې طالبانو دا وسلي تیر شپه لاندې کړی ده.
په تاسو سره چې د دشمن نفوذي افراد وو، د هغه لارې نه دشمن په دې باندې وتوانېدل چې دا خلک تسلیمۍ ته مجبور کړي او بالاخره دغه نفوذي کس په ذریعه باندې د ولسوالۍ د سقوط سره مواجه شول.
د مایار په وینا په دې ولسوالۍ کې دروشت پولیس طالبانو ته تسلیم شوی دي. په جنوب کې د 215 قولي اردو په وینا افغان ځواکونه د روزګان په چوري ولسوالۍ کې له پوځي اډې وتلې دي. د دې قولي اردو ویان محمد صادق حسا ازادي راډیو ته وویل:
جنگ مخکې وو، خو اوس د نظامي شورا د فیصلې له مخې کمپ مکمل تخلیه شو او چیرنکو ته انتقال شو.
د دې پوځي کمپ تر خوشی کېدو وروسته طالبانو د چوري ولسوالۍ نیولې ده. دا ولسوالۍ له شاوخوا دوه اونیو راهیسې طالبانو محاصره کړې وه. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون خور له واشنگتن سره د ډیپلوماټیکو خبرو د بیا پیلېدو احتمال رد کړه ویل د امریکا د متحده ایالاتونو د خبرو تمه دوی ډیر ناهیلي کوي. کیم یو جونګ چې په ګون کې جګپړې غړې ده دا بیان نن وروسته تر دې ورکړ چې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جیک سولیوان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د شمالي کوریا د مشر روسي څرګندونه چې ویلې دي شمالي کوریا باید خبرو او مقابلې ته چمتو شي په زړه پورې نقشې دي. شغل سولیوان د دوشنبې پروسې له ښکارا کړي و چې شمالي کوریا د امریکا د خبرو وړاندېست مثبت جواب ووي، خو دا هم ویل چې پر شمالي کوریا به د امریکا په مشي بندیزونه په خپل حال وي. د شمالي کوریا د مشر خور نن په داسې حال کې نظر څرګند کړ چې د شمالي کوریا لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي له جنوبي کوریا کتنه کوي. د ارمنستان سرپرست ریاسم ادعا وکړه چې په روسي انتخاباتو کې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. نیکول پاشینیان په پلازمینه ایروان کې د خپل ګوند پلویانو ویډلې ته پرون وویل د ارمنستان جمهوریت سموش ګوند ته دا واک ورکړ چې د قانون دیکتاتوري ټینګ کړو، خلکو یو اوسپنیز انقلاب وکړ. په ارمنستان کې ورلمخه انتخابات د اکشن بی پروس تر سر شول، څو په دغه یواد کې د ناګورنو قرباخ په سیمه کې د روسي جګړې په دوام رامنځته شوی سیاسي بحران پای ته ورسېږي. په دې جګړه کې چې په روسه شکل وشو او شپږونه دوام وکړ، ځینې سیمې اسري ځواکونو له ارمنیانو لاندې کړې. د ټاکنو له ابتدایي نتیجو ښکاري چې د پاشینیان ګوند 3.9% رای خپل کړی دی. د سیال د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان ګوند په دې انتخاباتو کې 20% رای خپل کړی دی. او روسي خبر ده چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن دوی لوبې کیږي. په یو لوبه کې به کوریشیا له سکاټلند سره او په بل کې د چک جمهوریت له انګلستان سره مسابقه وکړي. دا دوی لوبې د کابل په وخت د شپې 11 بجې پیل شي. د اروپا د فوټبال جام سیالي د جون په 11 پیل شوې دي او د جولای تر 11 دوام کوي.
احمد چې بارچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل، کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د رواني جګړې او وضعیت په اړه باندې اوس بحث روان دی. په دغه بحث کې لومړی ویناوالو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د برا لاینز و د یونما مشر او د منشي ځانګړي استازي اغلی لاینز په افغانستان کې روانو جګړو باندې اندېښنه خو دا ویل چې د بهرنیو ځواکونو لوټلو رئیس د افغانستان له دریسو او یو ولسوالیو نه 50 د طالبانو لاس تلویدلی. په دې اړه تفصیل تر لاندې د می ورسته. طالب وسلوالو په دې ورستیو ورځو کې د افغانستان په شمال کې د بریدونو یو نوې لړۍ پیل کړي او د نړیوالو ځواکونو لوټلو سره سم مخه له جنوب چې اصلي سنگرونه پکې شمال ته کړي ده. د افغانستان په همدغه رواني وځي باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو غونډه جوړه کړې ده. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برا لاینز وویل چې لمیره هیڅ طالبانو 50 ولسوالۍ نیولې دي.
د میمیاشتې له پیل راهیسې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه تر 50 زیاتې سقوط سوي دي. ډیری ولسوالۍ چې نیول سوي دي د ولایتي مرکزونو شاوخوا پرتې دي. دا په دې معنی ده چې طالبان غواړي دا مرکزونه وروسته له هغه ونیسي چې بهرني ځواکونه په بشپړه توګه له افغانستانه ووځي.
جنګونو وروسته له هغه زور واخیست چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلې شلکلنې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د عسکرو د ایستلو اعلان وکړ او تمه ده دا لړۍ د سپتمبر تر 11 بشپړه کړي. سره له دې چې د جنګونو د درېدو لپاره د کال په پیل کې هیلې زیاتې وي، خو د عسکرو د وتلو له بهیر سره هم مهاله دا هیلې کمرنګې شوې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برا لاینز ویل د خبرو تر میزه د جګړې ډګر ډېر تود دی.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډیر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشټوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې وو. د یووالي نشټوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور ځکه هم لاندې کړي.
to further Taliban territorial advances.
اغلی لاینز د امنیت شورا څخه وغوښتل تر څو ټول هغه څه ترسره کړي چې طالبان د خبرو میز ته راوکاږي. د چارواکو په وینا په دې وروستیو ورځو کې د شمالي ولایت فاریاب، بلخ او کندوز د دریو ولایتي مرکزونو په شاوخوا کې د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په همدغو ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ لاس په لاس شوې دي. طالبانو د افغانستان په شمال کې لږ تر لږه وروستۍ دوه ورځې د لسو ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې، د مزار تر دروازو یې ځانونه رسولي او اخوا یې د شیرخان بندر چې د افغانستان او تاجکستان په پوله کې په کندوز کې پروت دی هم ځانونه رسولي او د دغه بندر کنټرول یې په لاس کې اخیستی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دې ډلې مشرتابه له جنګیالیو غوښتي چې د مزار شریف دروازې ته له رسېدو وروسته بیرته راشي، ځکه چې د دوی مشرتابه نه غواړي د بهرنیانو تر وتلو مخکې ولایتونه ونیسي. متحدو ایالتونو د مې په لومړۍ نیټه د عسکرو ایستل پیل کړي او ځینې اډې افغان حکومت ته سپارلي چې سمدستي دغه سیمې له دغو سیمو نه ځینې طالبانو ته له جګړو پرته سقوط شوی دی. حکومت منی چې طالبانو یو شمېر ولسوالۍ نیولي او امنیتي ځواکونو تاکتیکي شاتک کړی دی، خو د دفاع وزارت وایي چې دغه تاکتیکي شاتک په دې معنی نه دی چې افغان ځواکونه د سیمو د بیا نیولو لپاره عملیات نه لري، بلکې د حکومتي ځواکونو په خبره چې په وروستیو دوو ورځو کې په لسګونه وسلوال طالبان په شمالي ولایتونو کې وژلي دي. امنیتی چارواکو ویل حکومت سیمې ته نه ورځي طالبانو ته، بلکې د یو شمېر ولسوالیو څخه په لنډ مهاله ډول د تاکتیکي دلایلو له امله بیرته په شا شوي، ځکه چې دوی غواړي پراخې سیمې ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له هغو ولایتونو چې پکې جګړې سختې روانې دي یو هم کندوز دی چې تازه نن د شیرخان بندر ستراتیژیکه سیمه د طالبانو لاس ته لوېدلې. همدارنګه د کندوز د ښار شاوخوا هم سختې جګړې روانې دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال له سیمې راپور راکوي.
سلامونه ستانکزای صاحب، څرنګه چې تاسو په جریان کې اسئ، له درې ورځو راهیسې په کندوز ولایت کې ډېر شدیده جګړه روانه ده چې دغه جګړو په کابل کې د کندوز شپږ ولسوالیو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. او اوس مهال د کندوز ښار په نږدې څنډه کې د چله مزار سیمه کې، کلی ګاو سیمه کې، د بندر امام صاحب سیمه کې، سیاست فامولۍ سیمه کې، او دغه راز زاخلو کې، زر خرید سیمه کې، قرول تپه سدرک سیمه کې دلته وسلوال طالبان حضور لري. درنه جګړه روانه ده او نن له غرمې مخکې د کندوز سیمه چارواکو رسنیو ته ویل چې افغان ځواکونه وتوانېدل چې د علي آباد ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ او د ولسوالۍ تعمیر بیرته ونیسي. خو په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده. د دغه جګړې له کبله زیات شمېر خلک بې ځایه شوي دي. ښار کاملا تړلی ده. په ښار کې جګړیزه فضا حاکمه ده. د جګړې شدت، ګرمي، ترڅنګ د کورونا وایرس ګواښ او د برېښنا او د اوبو نشتوالی دا هغه ستونزې دي چې کندوزیان له ډیرو ننګونو سره مخ کړي دي. په ټوله کې کندوز خلک له دواړو خواو غواړي چې له جګړې لاس واخلي، سولې ته غاړه کېږي، تر څو خلک خپل پاتې ژوند په آرامه فضا کې سره تیر کړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په افغانستان کې د جګړو په تودیدو سره افغان حکومت تصمیم نیولی چې د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړي. دغه دفتر چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ کې به فعالیت کوي، مشري ته اجمل عمر شینوارې ټاکل شوی دی. ښاغلی شینوارې له دې مخکې د ملي امنیت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر وویل ورسته لدی به رسنیو ته جنرال اجمل عمر شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب همکاري کوي او خبرې به ورسره کوي. خو په افغانستان د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه بیا د حکومت دا ګام اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په معنا بولي. نور حال په دې راپور کې
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. خغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سیو څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او د امنیتی وضعیتنا بخبروی. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، د داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، د ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا ټول با د جنرال صاحب عمر شینواری سره یو ځای په ګډه کار کوي.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونی او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړې تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اماړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعاتو رسنی مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاستونو ویدارو ویندویان رسنی ته د اطلاع رسونې په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت بکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنیو ملاتړو ځینو بنسټونو د حکومت دا ګام اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک بولي. د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مشر مجیب خلواتګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غواړي اطلاع تلاش را سه محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنه دا په دې معنی ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاع تلاش را سه لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلواتګر وی افغان حکومت د پدې پریکړه یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې لدی وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپل ژمنتیا خبره کړې ده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي. عمران خان په یو لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې لیکلي دا ډله باید د بریا لپاره د یو دولت په چوکاټ کې مدغم شي. عمران خان د افغانستان د سولې په پروسه کې له امریکا سره د هر ډول همکاري ژمنه کړې، خو له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د جګړې د کمیدو په برخه کې مرستندوی بللي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکستان لومړی وزیر یو ځل بیا طالبانو ته تر وخت تیر کړي چې نشي کولای پر ټول افغانستان ولکه ټینګ کړي. عمران خان یو لیکنه کې چې نن سه شنبه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ خبره کړې لیکلي طالبان نشي کولای ټول افغانستان کې بری خپل کړي، خو د دې ډلې د بریا لپاره اړینه ده چې دوی یو دولت کې راونغاړل شي. د پاکستان لومړی وزیر زیاتوي هیواد چمتو دی چې له امریکا سره د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي، خو له دې هیواد د بهرنیو عسکرو وتل به د جګړې د لا زیاتېدو مخه ونیسي. د عمران خان په لیکنه کې راغلي طالبان وروستیو دوو میاشتو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه زیات کړي، په ځانګړي ډول له هغې نیټې وروسته چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن تر سپتمبر تر 11مې له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ویستو اعلان وکړ. د پاکستان لومړي وزیر له پوځي لارې د افغانستان د شخړې له حل سره مخالفت ښودلی او زیاتوي که شخړه دوام وکړي کېدای شي یوې بلې کورنۍ جګړې ته لار پرانیسي. د ویلي پاکستان په افغانستان کې هیڅ ډول لاسوهنې ته لیوال نه دی، خو چمتو دی چې د خلکو په خوښه له هر ډول جوړ شوي دولت سره همکاري وکړي. خو افغان حکومت بیا د پاکستان لخوا په ټولو برخو کې عملی ګامونه پورته کیدو ته پته مده. د جمهوری ریاست د اطلاعات او عامه اړیکو ادارې مشر وحید عمر په دې اړه د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وویل
دا څه وسمه جمهور امریکای ته ځي او د پاکستان صدر اعظم وار په مخه په واشنگتن پوسټ کې مقاله نشروي، دا په سیاسي لحاظ کې د سی یو قدم وي، خو په عملی لحاظ د افغانستان خلک دې نتیجې ته نه دي رسیدلي. دغه موشت اوسم په شروع ده واضح وایو پدې کې
دیمنګ د گاونډي وادونو خپل خاصه د پاکستان نقش ډیر واضح ده د پسنګر کې واضح ده د دوی په اظهاراتو کې واضح ده په سیاست سیاسي فضا کې او په نظامی فضا کې د نقش ډیر واضح ده
لدی وړاندې هم جمهور رئیس غنی له پاکستان او طالبان غوښتي چې د یو او بل ترمنځ د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي افغان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د ډلې ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي خو پاکستان او طالبان یې ردوي عمران خان داسې مهال د سولې او په یو دولتي چوکاټ کې د طالبانو د ادغام خبره کوي چې په دوها کې د سولې پیل شوې خبرې هیڅ پرمختګ نه لري دواړه لوري له کوچني اختر راوروسته دوه ځل سره ناستي خو داسې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې چې هیله بخونکې وي او د جګړې بلې لمبې سړې کړي هاخوا د دې خبرو د چټکتیا لپاره دوهې ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د تلونکي پلاوي سفر هم ځنډېدلی دی دا پلاوی چې حامد کرزی یونس قانوني کریم خلیلي اکرم خپلواک او بابر فروهمند پکې شامل وو تمه روانه اونۍ د قطر پلازمینې دوهې ته ولاړ شي خو اوس یې سفر ځنډېدلی د ملي مصالحې عالي شورا د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د سفر د ځنډېدو یوه موخه امریکا ته د جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله تګ دی تمه د دواړه مشرانو د جون په 15مه سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري خو سرچینې دا ونه ویل چې د امریکا له سفر وروسته به دا پلاوی کله دوهې ته ولاړ شي دوهې ته د دې پلاوي د سفر موخه د سولې هاو خبرو چټکول ښودل شوي چې دواړه پلاوي ورته نږدې لس میاشتې کېږي دوها کې دي خو تر اوسه یې د بریا وړ کومه پایله نه ده لرلې خو له دې سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او طالب پلاوي وایي د سولې خبرو پرمختګ د ژمن دي او غواړي روانه جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په خاص توګه په شمالي ولایتونو کې د جګړو په زیاتېدو سره د جهادي رهبرانو په مشرۍ ځینې ولسی پاتونونه رامنځته شوي دي د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دغو ولسی پاتونوالو ټولو غړو ته به له وسلو نیولې تر ټولو تجهیزاتو پورې ورسوي څو د طالبانو پر ضد د افغان عسکرو ترڅنګ ودرېږي طالبانو بیا ویلي چې ژر به دغه ولسی پاتونوال او د ولسی پاتون مخه ونیسي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
اوس د افغانستان په ولایتونو کې د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول د ورځونه د ساعتونو خبره ده د جګړو د شدت یو شمیر ولایتونو کې ولسی پاتونونه هم رامنځته کړي چې یو شمیر د پخوانیو جهادي قومندانانو لخوا رهبری کیږي په شمالي ولایت بلخ کې د دغه ولایت پخوانی والی عطا محمد نور 13 ورځ له خلکو غوښتنه کړې و چې د طالبانو پر ضد جګړو ته راټول شي نو وړي رسنیو سره خبرو کې ویلي چې خلکو د دا غوښتنه منلې او د طالبانو پر وړاندې جګړو ته بسیج شوی دی بلخوا په دغه ولایت کې د حزب وحدت مشر عباس ابراهیم زاده هم خپل کسانو سره په ورته چارې لاس پورې کړای دی خغلی ابراهیم زاده ازادي رادیو ته وویل
بلخ ولایت چې له سکوت سره مخ وان د شار په 3 کیلومتري کې هم طالبان را رسیدلی و ما پرون له کابل څخه حرکت وکړ او بلخ ته ځکه راغلم چې خلک او امنیتي ځواکونه هم ژغی کړم چې له بلخ نه دفاع وکړي لنی کمرغه د امنیتي ځواکونو د لوړ مورال شهیدان یو
خغله ابراهیم زاده چې په ولسی جرګه کې د بلخ د خلکو استاذ هم دی پر ټولو نفوذي خلکو غا کوي چې د خپل هواد د دفاع او جګړو د کمول لپاره دی لاس پکار سي په بغلان ولایت کې د ولسی پاتون کوونکو یو قماندان جلال الدین باجگاهی ازادي رادیو ته وویل چې خلک وغوړي او بسیج سي هیڅوګه پر هواد يرغل نسی وړلای
مشخص طالبان نه وي مرضی وو چې طالب از افغانستان دوم کړي
د طالبانو د سقوط پر مهال هم همدا خلکو چې دوی په شاوتم بول د دې فیض وکونو په لیکو کې هم همدا د عام خلکو ځامندي اوس هم کله چې همدې عام خلکو ته وسلې او مهمات ورکړ شي تاسو به شاهدان اوسئ چې هر ورځ لختر لگا لس لس ولسوالۍ به له طالبانو بیرته واخلي
د دې ترڅنګ ټاکل شوی نن د پروان ولایت د مجاهدینو شورا هم د طالبانو پر ضد د جګړو لپاره خپل موجودیت اعلان کړی د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي رادیو ته وویل دوی له ټولو هغو خلکو ملاتړ کوي چې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې جنگيږي
در مجموع کسایی که میایند او طالبان
په ټوله کې هغه کسان چې د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو ترڅنګ لري او د طالبانو پر وړاندې مبارزه کوي ملي دفاع وزارت امنیتي او دفاعي سکتور دې ته د زمینی برابرولو مهمات او وسلو د ورکړه ترڅنګ هر اړخیز ملاتړ کوي
مبارزه نیاز است.
دفاع وزارت داسې مهال دغو خلکو خپل ملاتړ اعلانوي چې په دې وروستیو کې په اکثر ولایتونو کې جګړو شدت مندلی او ډیری ولسوالۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شړی دي.
د کرونا وایروس خبرېدو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي. روغتیایي کارکونکي چې شپه ورځې په کرونا داخته کسانو ژوند ژغورلې او خدمت یې کړی، د دغه ویروس له خپرېدو تر اوسه پورې 610 تنه مړه شوي دي. په دې راپور کې د کووید 19 په روغتونو کې د روغتیایي کارکونکو وضعیت ته کتنه شوې ده.
د عامه روغتیا د وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکونکي د کووید 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو په اړه وایي چې دوی له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلې دي. اولی مازله دا ده چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. اغه دومره ډیماند چې دی د شفاخانو ام دومره دوی سپلای کولې نشي. د کم شرکتونو چې دی، ول چې و شرکتونه دی په کابل کې شخصي شفاخري ډیر زیات دي، سره د دولتي شفاخري ډیر زیات دي، نو ام مغیت ور کوي ام د شخصي شفاخانو ته ور کوي. په افغان جاپان کې تقریبا زر بالونونه په کار دی په سلیلي ساتو کې، د موته اوسه وشپته بالونه ور کوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خبرېدلو لپاره تر نورو زیات د مرګ لګ وخت سره مخ دي، خو بیا هم له کوټنونو سره په لومړی کرخه کې مبارزه کوي. د امر روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي،
د کورونا د ناروغي د پنس خاينې لومړی موج څخه تر اوسه پورې متاسفانه زموږ یو سلو دوه تنه روغتي کارکونکي د کورونا ناروغي لامله خپل ژوند له لاسه ورکړي. تر اوسه پورې هم په مرکزم ولایتو کې زموږ روغتي کارکونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو هغه یو دغه جملې څخه روغتي کارکونکي وو چې دغه روغتي کارکونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروايي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کوټنون اصل درې مڅپې څخه دومره نه ویریږي لکه لومړی څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکو نیم په دې اکلا وایي،
مشکل خو دا د تیر کال چې وا کورونا کم و ولې ډار د خلکو زیات و. سکل صدا کورونا واقعیت زخت زیات دي، حتی مړی خلګوري لانونه ګوري مړی ګوري شفخانه ډکه دی ولې ډار کم ده، دا خطرناک کار دی باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوی او 3 مړ شوی دي. په دې شمیرو سربیره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس لخ پرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,306 شپږ کسان مړ شوی دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي،
کته بلاري ټوخیږي او سامو بنديږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
دا ژوند رنگونه
استا سينوم چلے
عتیق الله.
عتیق الله چی شي دراوړی دی؟
مدني اوبا.
مدني اوبا څنګه د کوڅو کې ځای خلک درنخلي؟
او خلک اخر
یو لیتر په څو ده؟
لیتر په وارو په
لیتر په وارو په تاسو د کوم زینار اوري ده؟
مودي کله برکینرونو مال ته منه مندګی ده شرکت مده.
لکه څنګه چې زه ګورم دا غزه غیر نمره زائد ده، کنه خلک مغرب دي تقریبا اقتصادي خنه ده، څنګه دوی درنه مدني اوبا اخلي؟
او خدي خلک اخر
ورس کې څو لیتر خرڅه؟
ورس کې 3000 لیتر خرڅه.
دا یو ټانکر دي څو لیتر ده؟
10000 لیتر ده.
10000 لیتر ده. او دا په دازرنج کې لڅو بجه تر څو بجو پوری ګرځي په دغه څو کې
سحر لس بجې راوځو ته مازدګر 5:30 بجې بیرته ځو.
څنګه لکاره دې ستومانه شوې نه یې؟
ولا څوک مجبوریا ده نو.
اها څنګه نکېږي چې د غریکشان دي د خلکو د حمل د فار کار واخلي؟
نه ولا نکېږي.
ولی
بس مجبوریا ته نو بل کار شته نه چی وکړو.
ها خوخه یعنی اوس د پاره دیم دغه خوخه تر هرڅه
ورڅ د پاره من دغه خوخه
کاکا کورانه کې څوک اسانه استه مشمن لري
مشمن لرم خو کورانه کې تقریبا یو لاس نه پر یو
حاله خو د سوري لیتر خرڅه
ورزه 3000 لیتر خرڅه
3000 لیتر کې څونه د صفات کیږي
3000 لیتر کې دا غرد شي شرکت مته مشونه راکوي
څو ماش درپی
2000
خاله دې شوه دا چې دا ټانکر دې دوه نه ډاک راځلې او چاني یفسته به تر هم دې سیډا کړی
نه اوس پوری دا نه درنه راغلی یو دوا خو خرڅو او بس کډریا مرکه نیمګیا ګان داسې وخه راغله چې 15 مخ خرڅ کړی دې
ډیر زیات مننه اوروره
بس دې نه ډیر مننه
خیر سره